سلامونه ده سهار شپږ بجې دی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی راډیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې یو شمیر ادارو نن د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو اټکل کړی دی. د دې ادارې په باور ممکن په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د پنځ اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دي. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په دیرشمه پیلېږي. څلور لوبې به په پاکستان کې وشي او نهه پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړي چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې آی سی سی له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. آی سی سی په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومان په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومان په بیولو تورن کړل. جنوبی افریقا د آی سی سی غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا زو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 100 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره یا اوچا اندیشنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یو ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندیشنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څنګه د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تیره میاشت په یو ویډیوي پیغام کې ویلی وو چې د دوی ارزونه شي چې له هرو 5 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي.
سر رازب بيدر ټولو خربز بیا وبشر بیا رازب بیا ټولو بیا زب کوست سبب تبوت بدر سره مجبور د پلان سره کار کوم. سر رازم د پلان تر میدان ټولو سبقونه دیسته د مکتب عمر د سوایم سرازم یو شعر څو
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه سې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 15% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د 138 کنوانسیون لمخې ماشومان باید د شونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونکړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 13 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو لمخې معنی دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 021 او 25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو امرستندوی ماموریت یونما د سولېجو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېخنې وړ بلل دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر خزو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پریکړې په غبرګون چې آرایشګاوي بندې کړي دي مظاهرې ته وتلي وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لری کولو لپاره ان له آپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واوریدل شول. د کورنۍ ورسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغه لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی وبوښیندل او هوایي ډزې پرې وکړي. دغه مېرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په خبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار لزانونو سره لیکدوه. یوی متریز میرمنې ازادي رادیو ته په یوستولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړي:
مرکوچا بکوچا می پولن مموس
کومون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وو غورځیده، په مونږ یو وخت کې بخون کې غاز وشیندل، په مونږ یې دزي وکړې، مونږ ته برقي شاتونه راکړل، مونږ یې په ډاندو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو زغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 14 کال عمر لرم، خو د خپل مور د خپل خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوی بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله ډیر تاپ خولای وکړ، هوایی ډزې وکړې، مونږ یو بوښیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په خبرګون کې د میرمنو د سولېز لاریون په وړاندې تاوتریخوالې د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړي. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسولینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې په کې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري غندل شوی او دا د افغان خزو د کار او فعالیت محدودول خودل شوی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلی و چې په دغه سنگرتونونو کې ډیره پیسې لګیدل چې د کورنۍ لپاره سنز جوړی کړی وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د خزو د وریزو وستل، د ویختو پریکول او د سختګي ویختو لګول غیر شرعي عمل بلل یو. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملی کېدو یو میاشت ورکل شوی وخت یو ونی وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته لشپګم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېرې دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز هم لګولې دي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت لیوي کلنې څارنې ورسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانس د راپور لمخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونو تورنت شوی دی چې ایران ته ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانس ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې ځانګړیو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم لمخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمیدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانه وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایران د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه، او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنگي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته د تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتک مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدو مخه نیولې وه چې له امله د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال رسپانس د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 3.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شلمبو د پیروپلور لاره د خپل کورونه د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیار لسو کال راهیسې د شلمبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلور کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شلمبو بازار هم ښه تود شوی دی. شلمبې یا تروی چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتی څخه د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري، او په ځانګړې توګه د وړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شلمبو څخه ډیره ګټه اخلي. سلوه کلن قدرت الله له دیار لس کالو راهیسې په کندز ښار کې شلمبې پلوري. د هغه مخته له یخو شړمبو ډک دیګو نه یخی دی او خپل پیرودونکو ته شړمبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
تقریبا 13 سال مشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. د لس کال راهیسی د شړمبو پلورلو دکان لرم. هر ورځ له 13 منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړمبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول د دوه علاملونه دي چې زما د پیریدونکو شمیر زیات کړي دي.
هغه وای هر ورځ له 100 کیلو تازه چکه څخه شړمبې جوړوي او خپل پیریدونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلیزال میخریم.
زه خپل قلیزال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته مالداران څخه تازه چکا او مستی راوړم او به ورڅخه شړمبې جوړوم. له شړمبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډو. نو په پایله کې د شړمبو خوند او روغتیایي ګټې نور هم زیاتېږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار څرخ هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل په هغه حساب د دوکان خرج مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر څلیرش نفرو ته رسیږي. د همدې شونبو پلورل لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې ورځني لګښتونه د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندوز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څښاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې څکو، ښې شړومبې دي. یو اته کاله کېږي دلته راځو څکوي، دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندوز کې خو داسې په هر چارای کې هر نوش کې د خروشان ډېر دي او خصوصا د دې خروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو سلام سره زه د هلمند ولایت ګریش کول سوري د ملګری سره سره په تماس کې یم. زموږ د هغه شو د مکتب په اکل باندې چې کومه خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص. دا نه معنا چې هغه د شریعت سره مخالف وي، هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ د ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. موږ دا غواړو چې هر څوک نو بدکار نه دي، هر څوک په تاسکار سواری شي په بد هغه وګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته دغه پیغام دی، د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خوني علاقه موږ د ټلیفونانو خدینه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي او بل موږ کوتل خراب دي. زه دې هیله کوم د زمینداور سره موږ سرحد پروت دی دغه کوتل له موږ سره جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي او جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټر سکالرشپ په تخ کامیاب شوی یم. نو دا پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې پوهنتون ته د حاضرۍ د پاره ونه رسېږي. نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دی موږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید دې چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي. نو دا مو ته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او دشت کې دوه خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
ده ته بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دې خبري مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخ کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورشکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سین توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سین په نوم مشاعره کیږي. د کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پانتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سین په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتر لري د جرمنی د کولن خار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو خارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شو. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولای. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د ټلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
موسم کې ریګي کشمانی دی په کې ورنه خړل خړ کې لا بدر نه څنګه پښ کو دای نه کوي مسکا دې نزدا مين نه منه نه پوه پرموس یا داسې داسې کوي داسې دی ونه نه کوي کاش مهذب نه کوي وای دیو بل بخوا کې سړی په جنگ شي د بمبړو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوښ کې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې چرار درته بلېږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بیوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې به زمزمې نه ځای همدا ګلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وي.
نا پوهیده و پلک دینا خوش باور و ما چه خود سنگی سنگی حالات کسندر ما می دیخپل و ارادو تا ونه هم را تیت کرل چستا دنیت نمخی چمرا مختصر و ما ستاده سپیړو باوجود با غاړه هست کوله ما دې مرحله ته برسېږي ژوند خبره و ما موږ به د تشې خندا باید دومره لوړه پرېږدو زمانې زه دې د دې بل مخ نه خبره و ما خدای خبر ولې زه په ټول کلي شکمنه و ما خدای خبر ولې زه په هر چا بې باوره و ما
مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمني کې کونړۍ ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي او لای هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د پلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ملان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایل اصل چکیو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. دا هغه وخت چک سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه و. نور د فريدي سيال پراپورکي
ميلان کونترا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څوزلي د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته ل څلويختو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای په 11 چکلا په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینی اعلان وشو. یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړه. ماګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبري ایجنسی ته خپل زړه تشکر.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه زیاده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثر هم بیغی زینو. دا سر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګی خوې هسه هم د موسیقی دنیاګی ده. د چک د پلاسمینه پراګ او سیدونکو یری هلاویتس کی د میلان کندرا تر مړینی وروسته فرانس پریس خبري اژانس ته د هغه د سبک پاړه ویل.
د دې د لیکنو موضوعات هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړي چې ډیر دقت ورته وکړم. د دې سب پیچلی دی، اوږدي او پیچلي جملې لري، خو لوستل خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شلیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شیری ټولګه چاپ شوه. د په دې شیرونو کې هغه ادبیات او غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شیر ولیکه، هم کیسی، هم ننداری.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به خاطر او تمخ کړو. د خاطر لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویل کله شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دي. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمیر کره کتون کې لاروانی په لور خاطرات ته دی لپاره مهم کړي چې د ژوند شوبت په کې لیکل شوی وي. کنه انسان ډیر کله شوبت هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیش به ثبت شي او دوهم ځل به بیا لبدې او لاس اخلي او شبه یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوشي چې څومره زمان یې هڅه تیر کړی دی. کره کتون کې د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. شایي مهم یې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوی وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوی وي نو هغه به نه پټو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیشه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه ځای شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیشه لږکونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېر نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یو ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پېشنی کتابچه لرو ده چې په کې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې ول.
د کابل اوسیدونکي مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه زمیانو خاطرې را سره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د اشتي کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنی ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې را تازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطرات کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي وو. په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځان سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه هڅه او بریا د سید حبیب قار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو وشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسه. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب د کرکټرونه څنګه اتلان بلل شوی دی، څه خصوصیات لري؟
دلیل دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډیرو سختو مشکلاتو ستونزو او ننګونو راتیر شوی او بیا د ټولنې په مهمه او لویو اشخاصو بدل شوی دی، یعنی هر ډول ستونزو ته ماته ورکړی ده. په کتاب کې دغه د خطرو په شکل راغلی، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د هغه چا چې کیسه یې کیږي د هغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خواند هم لري، او مهمه خبره ده چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا کیسې ته یا لیکنې ته خواند وربخي، او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرای شوی دي. او دا کتاب لوستونکو ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه دا سی و انګیزه نه ده لکه د روپهنه زینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصيحت بیا ته ش انګیزه ده. او موږ په روپهنه کې زینو کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا ژباړل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، واځي انګیزه ورکوي او لار چاته نه خي. مثلا وایي ته کولای شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خداسې درته نه وایي چې څنګه یې کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکڼۍ په سری وا هوا ورکې، پوکڼۍ د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ ته شه هوا وي، یعنی بیرته ډیره پسنه چوي. نو داسې یو انګیزه دلته نه ده، دلته والار هم درته کودل شوی. کله چې انګیزه در کول کیږي، مثلا لار هم درته خای چې څنګه یې کولای شي، که درته وایي چې داسې وکړه نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لار هم خي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر هم دا دی چې موږ لارو په هني ځړ خبرته وګورو. لوستونکو ته دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ را تیر شو او بیا تر یو ځای رسیدل. د همدغه کتاب یو کیسه ده، اشاره وکړه مثلا ریش ننګیال، دای تر دې هدا په غربت کې ژوند کړي، بوکم او دای کموم را وچی پلاری وفات شو. بیا لغی ورسته د لسی غړې هم چلولې، د تیل به پیو ځای کې وخصتل، یو ګیلن بل ځای کې به بیا لڅه قیمته خرج کړل، یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافی نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. د دومره سختیو بیا د یو مهم او لوی خبريال بدلیږي، د ټولنې په یو خانه ولیکون کې او په نورو برخو کې هم سره ولیکل، او خپل شخصي کاروبار وغوړول، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف او بسل او مطالعه وکړه، زده کړې وکړې، او ځان د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل تک اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی، له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسو، ځان د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم خپل ژوند ښه کړ او هم د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه خبرې شو رشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډیرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي، یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځای رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
لشغلی وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب پاړه لا ازادي رډي مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې لننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رډي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالی په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دوري بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دوري یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید جوړښت او څرنګوالي پاړه زموږ همکار لیکوال فولکلورست او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړي او لومړی د دې کلا پاړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې مختدا په ګوته کوي چې د نای کلا او یاد غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. کتاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګوري هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپل اشعارو کې چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه ورسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مغته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتر کې په غره کې د چې د غره ته کلا نا کلا د عامو خلکو په ژبه د گوهاری یا د زنګو غر هم ویل کیږي داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو محل واکمنو یو ځای ځایګی لاره او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنگرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلالزه سب تاسو ځینی حوالی خور کړی چې گویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لوی تاریخي سیمه بده او اساسات روسه پوری په تاریخي ابدو کې نه ثبت شوی، نو لدې پرته تاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوسم د نای کلاپ نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې د کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغوني سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همغه سیمه ده او یا همغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه ولاند یا د غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانوه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د وسنیو کلاو په څیر او کې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده.
اوس د کلا نه مخانه نه لیدل کیږي. اوس کلا په هر ډول نه ده لکه چې تاسو د وسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅي او کوټې د هغه زمانه پاتې دي او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅه پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم
د دورې یو معبد کوم دی خالي د کدادي غزنویانو لراتګه مخ جوړ شوی تا غزنویانو نه ته جوړ کړی او نه د غزنوی پیر په دې مخه جوړ کړی چې ګویا د غزندان دی نه دا اصلا د ښکاری لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز یو معبد
شه دغه تاسو چې وایس دغه زندان دی نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونی او تاکونه د هغې د اوسېدو ځای نه بیا څه ډول دی تاسو لیدل دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څاغوندې په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د چا په څیر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدی یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به یې بندي ورکوس کړه او همالته به پکې و یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري تیاره دي او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ و راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول او ځینې بیا دریڅې هم لري رڼا هم ورځي او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي ګردي هم دي چارکونجي هم دي او مربع دوله خو ډېرې وسورانې شوي دي یو څه څه پکې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي راډکې شوي دي خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کښې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړې وي اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کښې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي
دغه معبد کې کله تاسې یادې نن سمڅو ته ورننوځئ هلته کوټې دي رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي خو په اوس حال کې یوازې او یوازې سچینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کښې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به یې دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کښې جوړولې هغه به بیا کلکې وې دوام به یې ډېر کوو
جلازه صاحب د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه په پای کې د یو فرهنګي شخصیت د یو ولسي وګړي او د یو بااحساسه افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي په اړه یې کره تحقیقات وشي همدلته کیندنې وشي همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي وګوري څېړنې وکړي او بیا وروسته دغه کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و او یا یو معبد و خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي
دغه ولایت د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمیر ګرځندویان ورخلی دي چې په دوی کې یو شمیر میرمنې دي. دغه ولایت ته ګرځندویانو د سفر په اړه زمو همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل وران غیژه کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنۍ سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او دغه بهرنی سیلانیانو لړل دي چې هلمند ولایت یې سفر کړي. نو موړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغونی سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللی دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو د وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لری پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیع ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
زګ یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدل شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وای: لیبی سیمی بلی تا ده سیلانیانو تگ را تگ ده اقتصادی گتو ترسنگ نور زیتی خیگنی لری.
ده اقتصاد پیاورتیه که هم پیر رول لری، ده
ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بي او کورني جنجالونو په کمیدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانتویګل واما او نورګرام ولسوالۍ او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکی پولی لري. پوخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستانی حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې یعنې د جولای له شپږمې راپدې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د اول خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کیږي.
د درسونو د پنځشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری داغه مشر لونډری شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی درسنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر او ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علی چې د سوابې سره تعلق لري هغه به درسونه ورکړي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یاد هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او مخامخ وی ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غواړي چې خطاطي زده کړي نو الته ورته باقاعده لارښوونه ورته نو دا ګټه لري، توان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چې تل محدودیتونه لري ویل په دمر غوسته نو دا بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورستې هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمیر انزورګرانو مخ کې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وسته په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمیر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو یا د پی مجله پروګرام رند غاړو تر بل خبرونې مو زحمت چې بر پختای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو بنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکنو شگونا جھوٹے او محل، جس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کلرام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل سندر سپنو شگونا میں جوڑ کیا مہار